د سهار اته بجې سوې. السلام علیکم. نن دوشنبه ده، د مرغومي یا جدي دیارلسمه د جنوري میاشتې درېیمه. په دې خپرونه کې په افغانستان کې د بې ځایه سویو پر وضعیت راپور خپروو چې د بې وزلۍ هم کړېږي.
موږ نارینه سهار ځي روزانې ته بېرته راځي، هېڅ پیسې نه راوړو، ماشومان مو وژدي په کور کې، هېڅ خواري نشته.
په کونړ کې ځینې مالداران مجبوره سوي د اقتصادي ستونزو له کبله خپل څاروي په نیمه بیه خرڅ کړي. ځینو رسنوي راپور ورکړی چې د ایران او ترکیې پر سرحد یوه افغانه ښځه د سړې هوا له کبله مړه سوي. د ډالرو په وړاندې د افغانیو د ارزښت د کمیدو په اړه یوه مفصله مرکه هم خپروو.
د ثبات وسیله ډالر او ډالر موږ ته یا اثارو او اثار موږ ته د خارجي حکومتونو څخه راتلل چې هم بودیجې ته راتلل، هم هغه خارجي نظامن چې په افغانستان کې وو.
د ورکو اجزانو د لټې پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ اوري. خپرونه په خبرونو پیلېږي. ملګری ملتونه وایي هڅه کوي روان کال په افغانستان کې اړو کسانو ته خپلې زیاتې بشري مرستې ورسوي. هندوستان ویلي له افغانستان سره خپلو بشري مرستو ته دوام ورکوي. د امریکا او اوکراین ولسمشرانو په ټلیفوني تماس کې د اوکراین پر پوله د روسیې د پوځي استحکاماتو په اړه اندېښنه وښوده. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف د جنوبي اسیا څنګې مشر وایي چې سږ کال به په ټول توان سره په افغانستان کې د ګرځنده مرستندویو ټیمونو ملاتړ کوي څو اړو کسانو ته مرستې ورسوي. جورج لاریا اجی پرون یکشنبه پر خپل ټویټر دا خبر ورکړی دی. د یونیسف دغه مسؤول زیاته کړې چې ګرځنده ټیمونه په کلیوالو او لورو پرتو سیمو کې فوق العاده ګټور تمام سوي او د ګڼو خلکو په تیره بیا میندو او ماشومانو لپاره یې اړین او ژوند ژغورونکي صحي او نور خدمات وړاندې کړي دي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې افغانستان کې 23 میلیونه کسان له لوږې سره مخامخ دي چې له دې ډلې شاوخوا 3.5 میلیونه ماشومان ډېر په خطر کې دي. د افغانستان د هوا پوهنې ریاست په ځینو ولایتونو کې د اورښتونو او سیلابونو اټکل کړی دی. دغه ریاست پرون یکشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي چې له بغلان او کندز ولایتونو پرته په 2 نورو ولایتونو کې د باران او واورې ورېدل نن پیلېږي چې تر سبا دوام کوي. د هوا پوهنې ادارې په بیلابیلو ولایتونو کې د بارانونو اندازه له 500 تر 500 میلی مترو او د واورې هغه له 500 تر 500 سانتي مترو اټکل کړی ده. تر دې مخکې د سالنګونو د ساتنې او څارنې ادارې مشر عبدالله عبید ازادي راډیو ته ویلي و چې په سالنګ کې د درنې واورې اورېدل او وقفهیي طوفان د شنبې ناوخته پیل سوي چې د هغه په وینا څو ورځې به دوام کوي. هغه ویلي و چې دغه لار د ټیلري موټرو د تګ راتګ پر مخ تړل سوې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي چې ډیر ژر به افغانستان ته طبي او خوراکي توکي ولیږي. دغه وزارت ویلي چې له افغانانو سره خپلو بشري مرستو ته دوام ورکوي. ویل کیږي چې دغه مرستې به په راتلونکو اونیو کې افغانستان ته ورسیږي. هندي رسنیو د دغه وزارت په وینا ویلي چې په دغو مرستو کې به 50,000 ټنه غنم او طبي وسایل، له هغې ډلې د کورونا ضد 500,000 ډوز نور واکسینونه شامل وي. تر دې مخکې هند د شنبې په ورځ په کابل کې د اندرا ګاندي روغتون سره د کورونا ضد واکسین د 500,000 ډوزو مرسته کړې وه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلینسکي ته ویلي که روسیه پر اوکراین نور تهاجم وکړي، واشنگتن او متحدان به یې قاطع ځواب ورکړي. سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر بایدن له زیلینسکي سره په ټلیفوني تماس کې د اوکراین د ملي حاکمیت او مځکنۍ بشپړتیا د خوندیتوب لپاره د امریکا پر ژمنه ټینګار وکړ. د سپینې ماڼۍ ویاندې جنساکي وویل دواړو مشرانو د هغو ډیپلوماتیکو هڅو ملاتړ وکړ چې راروانه اونۍ د ناټو او روسیې د شورا او د اروپا د امنیت او همکاري سازمان له لارې پیلېږي. دا په تیرو 3 اونیو کې دویم وار دی چې د امریکا او اوکراین ولسمشران په خپلو کې ټلیفوني خبرې کوي. سپینې ماڼۍ هڅه کوي چې د اوکراین پولې ته څیرمه د روسي پوځیانو د ځای پر ځای کېدو مسئلې ته حل لارې پیدا کړي. د روسیې او ترکیې ولسمشرانو د دواړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړتیا ژمنه وکړه. کرملین پرون خبر ورکړی چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه د ترکیې سیال رجب طیب اردوغان ترمنځ ټلیفوني خبرې سوي دي. کرملین په یو بیان کې ویلي چې دواړو مشرانو پر دو اړخیزو همکاریو بیا کتنه وکړه او د روسیې او ترکیې ترمنځ د دو اړخیزو ګټو د پیاوړتیا پر دوام ټینګار وکړ. ویل کېږي چې پوتین او اردوغان په نړیوالو مسایلو کې د جنوبي قفقاز د وضعیت او د سوریې د غرض لیبیا د کړکیچ د حل لپاره د هڅو په اړه هم خبرې وکړې. بلخوا ترکیه وایي دغه ټلیفوني خبرې د دو اړخیزو اړیکو د ښه کېدو پر سر متمرکزې وې. عینی شاهدان او یو څارونکو ډله وایي چې د روسیې جنگي الوتکو د سوریې په شمال ویدیز ادلب ښار کې د یاغیانو تر ولکې لاندې ځینې ساحې بمبار کړې دي. د راپورونو له مخې د روسیې د سوخوی جټ الوتکو لخوا دغه بمباري پر څو ښارګوټو او د اوبو رسولو پر یوه عمده شبکه سویده چې ورسره د سوریې په ادلب ښار کې سلګونه زره کسان له اوبو بې برخې سوي دي. د سوریې د بشري حقونو د څار بریتانیا میشته ډله وایي چې د روسیې جنگي الوتکو پرون په ادلب کې څو ځایونه بمبار کړل چې په هغو کې د دغه ښار د اوبو رسولو شبکه هم شامله ده. روسیې یا د سوریې ځواکونو د دغو هوایي بریدونو په اړه څه نه دي ویلي. روسیه په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم ملاتړ کوي او د رژیم پر مخالفو وسلوالو وخت نا وخت دا ډول بریدونه کوي. د جنوبی افریقا په کیپ ټاون کې اور لګیدنې د پارلمان ودانۍ ته سخت زیان اړولی دی. اور پرون سهار د جنوبی افریقا د پارلمان د ودانۍ په هغه برخه کې چې اوس د دفترونو لپاره کارول کیږي ولګید. وروسته اور د ودانۍ نورو برخو ته خپور سو. د جنوبی افریقا ولسمشر سیریل راماپوزا چې د پارلمان سوځېدلې ودانۍ وکتله دا یو زړه بوژنونکې پیښه وبلله. له ډیرو هڅو سره سره د اور وژنې ډلې تر پرون ماښامه پورې ونتوانېدې چې اور مړ کړي. ویل کېږي چې د پیښې په تړاو یو ته نیول سوی او پوښتنې ګروېژنې ورڅخه روانې دي. تر اوسه د چا د مړینې یا چپې کېدو راپور نه دی خپور سوی، خو داسې اندېښنې شته چې ښایي د ودانۍ دننه قیمتي اثر په اور کې له منځه تللي وي. اسرائیل په نړۍ کې لومړی هیواد سو چې تر 80 کلنۍ پوخ عمره کسانو او روغتیایي کارکوونکو ته د کووید 19 ناروغي ضد څلورم ډوز تقویتي واکسین ورکوي. د دغه هیواد صدر اعظم نفتالی بینت پرون په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل چې موږ اوس د دفاع یو نوی قشر خپل کړ. اسرائیل تیره پنځشنبه هغو کسانو ته چې د بدن دفاعي سیستمونه یې کمزوري دي د کورونا ضد واکسین د څلورم ډوز د ورکولو اجازه ورکړه چې په دې اقدام کې هم د نړۍ تر نورو هیوادونو مخکې سو. د کورونا وایرس اومیکرون بڼې په نړۍ کې په بېساري ډول ډیر کسان اخته کړي، خو داسې ښکاري چې د وایرس دغه بڼه خفیف علایم لري او د مخکنیو هغو پرتله د لږو کسانو د مړینې سبب کیږي. ټویټر شبکې د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس د لانجمنې غړي مرجوري ټیلر گرین حساب وربند کړ. ټویټر ویلي د هغې حساب یې ځکه ورتړلی چې هغې د دې شبکې له هغې پالیسۍ سرغړونه کړې چې دوی د کووید 19 ناروغي په اړه د غلطو معلوماتو خپرولو په اړه ټاکلې ده. د جورجیا ایالت د دې سیاستوالي د ټویټر حساب پرون وروسته له هغې د تل لپاره وتړل سو چې هغې له دې شبکې 15 واری خبرداری واخیست. مارجوري ټیلر گرین چې د مخکنی ولسمشر ډونالډ ترامپ له عمده متحدانو ده، په وار وار د کورونا ضد واکسین د خوندیتوب، دولتي دستوراتو او د ماسک د کارونې د موثریت په اړه شک شوبلی دی. روغتیایي متخصصان وایي د کورونا ضد واکسینونه خوندي دي او په دې وایرس د اخته کېدو، بستر کېدو او مړینو مخه یې تر ډیره نیولې ده. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې خپرونې د راپورونو برخې ته ورځو. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM د ژمي په رارسېدو سره په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه سویو کسانو وضعیت د جدي اندېښنې وړ بللی دی. دغه سازمان ویلي چې په افغانستان کې 200 زره بې ځایه سویو سره بیړنۍ بشري مرستې په پام کې نیولې دي. د سفیو الله ستانکزي په راپور کې اوري چې ځینې بې ځایه سوي وایي چې په ناوړه اقتصادي حالات کې ژوند کوي او څوک د مرستې لاس نه ورغځوي.
د فراه ښار ته ګڼې داسې ښځې، ماشومان او نارینه راکډه شوي چې له سختو اقتصادي ستونزو کړیږي. د ګلستان اوسیدونکي چې نوم یې وانخیست له ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت وکړ چې پخوا به نارینه کار کاوه خو اوس کار نشته.
موږ سره په بمبار کې نړېدلې دي، موږ په داسې کنډواله کې ژوند کوو. موږ نارینه سهار ځي روزانې ته بېرته راځي، هېڅ پیسې نه راوړي، ماشومان مو وږي دي په کور کې، هېڅ خواري نشته. باید زموږ سره کومک وکړي، باید زموږ سره مرسته وکړي. لکه نور انور حکومت چې و نارینه مو سار کله 300 او 350 ګټل اوس دې بیکار بیرته کور ته راځي.
یوازې فرانه بلکې د افغانستان په هغو ولایتونو کې چې د طالبانو له بیا واکمنېدو د مخه پکې سخت جګړې وشوې لسګونه زره کورنۍ ښارونو ته کډه شوې. له هغې ډلې هلمند، کندهار او کندوز د یادولو دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان IOM راپور ورکړی چې افغانستان کې 2021 کال خلکو له کړاو ډک وخت تیر کړ. په تیره بیا هغه څه باندې 6.5 لک کسان چې یوازې همدې کال کې د جنگ جګړو او سختو اقتصادي ستونزو په سبب د خپلو اصلي مینو بې ځایه شول. د IOM راپور ښیي چې دمګړی افغانستان 5.5 میلیونه کورنۍ بې ځایه شوي کسان لري چې د ژمي سړه هوا او د خوړو کموالی ژوند ګواښي. IOM پرون خبر ورکړی چې غواړي د افغانستان په څو سیمو کې له 2 لک بېوزلو کسانو سره مرستې وکړي. په مرستو کې د ژمي لپاره تودې جامې، کمپلې او منقلونه شامل دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې په خپل ټویټر لیکلي، د افغان کورنیو بې ځایه شو کډوالو وضعیت خراب دی او د ژمي پر مهال میلیونونه کسان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. خو یو شمېر کورنۍ بې ځایه شوي بیا وایي مرستې مستحقو کسانو ته نه رسول کېږي. د غزنی د ګیلان یو اوسیدونکی چې خپل نوم یې نه دی اخیستی، ازادي راډیو ته پیغام استولی او وایي طالبان حکومت یوازې ملایانو ته مرستې ورکوي او نور مستحق کسان یې هېر کړي.
مستحق دي که غیر مستحق دي، نه چا تر اوسه دا څلورمه مرسته راغلې ده، نه وړې ده، نه ورکړې ده، نه ورکوي. خو موږ امیان یو، هغه ملایانو ته ورکوي، دا حکومت ملایانو ده، د ملایانو سره مرسته کړي، ملایانو ته ورکوي.
د کډوالو نړیوال سازمان په وینا د ژمي په موسم کې کورنۍ بې ځایه شوي خلک له ډېرو زیانګالو کسانو دي او د ژمي سړې شپې او ورځې په سختۍ تېروي. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره امریکا د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر پیسې کنګل کړي او تر څنګ یې له دغه هیواد سره ګڼې بهرنۍ مرستې هم درېدلي. ملګرو ملتونو اټکل کړی چې افغانستان کې 23 میلیونه کسان له لوږې سره مخ دي او که عاجلې بشري مرستې ورسره ونه شي یوه انساني فاجعه به رامنځته شي.
په کونړ کې مالداران وایي چې رواني وچکالۍ او اقتصادي ستونزو له کبله د څارویو لپاره خوراک نسي برابرولی او ګڼ کسان مجبوره سوي چې خپل څاروي په نیمه بیه خرڅ کړي. دا هم د دې موضوع تفصیل.
د هیواد ختیس کې پروت غرنی ولایت کونړ چې د کرنې وړ لږ ځمکه لري او زیاته یې غرونو نیولې ده، همدا لامل دی چې خلک یې د کرکیلي په ځای زیات څاروي ساتي او له همدې لارې خپل ژوند ته دوام ورکوي. خو په روان کال کې د روانو اقتصادي ستونزو او وچکالۍ په وجه زیات مالداران اړ شوي چې خپلو کورنیو ته د نفقې پیدا کولو په خاطر څاروي وپلوري. د څوکۍ ولسوالۍ د مالدارانو ټولنې مشر محمد اکبر وایي:
موږ سره نه موساتو کومک وکړو، سوالمه دولت وکړو، او مالونه هم د منځه لاړه او وچکالۍ سره مخامخ شو. دا غریبۍ سره خلک دغه سبا مالونه خلکو پاردان ازانه چې غواوه مثال په 100 زره کېدله، هغه په 50 زره خلکو سفر ته تلله د مجبورۍ نه. نو اوس ډېر کمبود پکې راغلی، دا خلک ډېر غریب دي. مالداران هغه ته کومکونه ورته وشي، انشاءالله دې ته به خپله حالات تلاړ شي. دغه حالات
دا یوازې په څوکۍ ولسوالۍ کې د وچکالۍ په هیواد کې د روان اقتصادي بحران او بېروزګارۍ په وجه د څارویو پلورلو او شمیر کموالي خلک خپلې راتلونکي ته نه دي اندېښمن کړي، بلکې د کونړ د هرې برخې اوسیدونکي له یادې ستونزې سره مخ دي. د څارویو لرونکو په خبره چې پخوا به ډېری کورنۍ له 2 تر 10 غواګانې او واړه څاروي درلودل چې د همدې څارویو پر محصولاتو به یې خپلې کورنۍ ساتلې. خو اوس نه څاروي ساتلی شي او نه هم کورنیو ته نفقه پیدا کولی شي. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو ریاست کارکوونکي هم مني چې په ولایت کې د رواني وچکالۍ په وجه د څارویو خوراکه کمه شوې او څاروي لرونکي ستونزې ګالي. په یاد ریاست کې د مالدارۍ چارو مسؤول ډاکټر سید نورالدین سادات:
دوامداره وچکالۍ رامنځته شوې ده، څاروی ته متوازنه خوراکه نه رسیږي. د بل خوا اقتصادي کمزوري له امله د څاروی قیمت راټیټ شوی دی او د حیواناتو د ناروغیو څاروی تلفاتو کچه لوړه شوې ده.
دوی ټول مرستندوی ټولنو او طالب چارواکو غواړي چې د مالدارانو لاسنیوی وکړي او اوسنۍ ستونزې دې ورته هوارې کړي. طالب چارواکي بیا وایي د ولس ټول ستونزې درک کړي او کوښښ کوي چې ورته د حل لارې چارې ولټوي. کونړ لپاره د طالبانو لخوا د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل:
بعضې موسساتو به مخکې د خلکو سره مالی امداد به کو، سره به ورکوله، کنجاړه به ورکوله دغه د مالونو دپاره. مونږ هم بیا په هڅه کې یو چې دغه د زراعت زمونږ کم ریاست دی، مونږ هغوی ته هم دغه ویلي دي چې د ول ولس سره همکاری وکي دا غي د پاره د زمينه برابر کې دا غي د زمکو چې څومره کېدل شي او ان شاء الله ټول مسولین هم په دغه باره کې پورا مخلص دي.
په کونړ کې په داسې حال کې د بیروزګاری وچکالی او څارویو ته د خوراکي لکموالی خلک سرټه کوي چې په ټول هیواد کې خلک یا د ستونزو سره مخ دي. ملګرو ملتونو د رواني وچکالۍ له امله د میلیونونو څارویو د تلف کېدو خبر ورکړي. خلک وایي که د افغانستان اوسنی واکمن غواړي چې انسانانو او څارویو ته د غلې دانې او خوراکي توکو غم وخوري، نو ورته پکار دی چې د هیواد په پریمانه اوبو سپیرې دښتې خړوب او د کرکلي جوګۍ کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په 2021 میلادي کال کې د لومړي وار لپاره د ډالرو په مقابل کې د افغانیو ارزښت دومره ټیټ سو چې په تیرو شلو کلونو کې ساری نه ولیدل سوی. د دې ترڅنګ په افغانستان کې بانکي سیستم هم ګډوډ سو چې تر اوسه د طالبانو حکومت په مدیریت نه دی بریالی سوی. د افغانستان بانک له پخواني مرستیال خان افضل هډوال څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د افغانیو ارزښت ولې ناڅاپه دومره ولوید.
متاسفانه چې په افغانستان کې هر څوک چې د افغانستان بانک ریاست ته را رسیدلی دی، دا یو حقیقت دی. هغه کوشش کړی دی چې د پیسو په چاپ په موضوع کې دغه پرستیج واخلي چې په بانک نوټونو کې د دل اصلي کرای شي. متاسفانه دا یو ډیر واضح حقیقت دی چې زه به نن ستاسو سره شریک کړم. دا بعض وخت کې مونږ ته ډیر ګران تمام شوی، بل خصوص په دې وضعیت کې ډیر قیمته تمام شو. هغه ځکه چې په دې تیرو اتو کلونو کې بل خصوص د 2014 وروسته د ډاکټر صاحب غنی په دور کې رئیسان د بانکونو زر زر بدلیدل، او هغه د دې وسیله کېدله چې پروسه د چاپ د بانک نوټونو شاته ولویږي، پیسو چاپ پاتې شو تر څو چې دې حالت ته ورسېدو چې جمهوریت سقوط وکړه، طالبان قوا د حکومت واګې په لاس کې واخیستل. په داسې حالت کې چې پیسو چاپ نه وه، ذخیره بیخي ناچیزه شی پاتې وه، نو تقاضا زیاته شوله، فرسوده بانک نوټونه په بازار کې زیات وو، هغه راټولېدل هم په خپل حال کې یو مشکل وو. په عین وخت کې وضعیت داسې شو چې هر چا خپلې پیسې وغوښتلې، په بانکونو باندې هجوم هم راغی. او اصلي قصه تر شا دا وه چې خپله سیالیت د بانکي مرکزی د مشکل سره مواجه. دغه یو لنډه تبصره وه، یو حقیقت تر شا د دې قصې.
هډول صاحب، تاسو له 2014 میلادي کال راوروسته وضعیت ته اشاره وکړه. شل کال مخکې چې د طالبانو واک وپرځول سو او جمهوریت یا په اصطلاح نوی حکومت واک ته ورسید، په هغه وخت کې هم افغانۍ په ښه وضعیت کې نه وه، حتی د پاکستانی روپیو په نسبت ارزښت په بازارونو کې کم وو. هغه وخت د افغانۍ د بیل وړېدو د پاره کومه پالیسي غوره سوه؟ تاسو هغه وخت شاهد وئ.
په موقته اداره کې یو تصمیم چې دا ونیول شو، هغه دا چې موږ څنګه کولای شو چې د افغانستان اقتصادي او مالی نظام کې اصلاحات راولو. اصلاحات په دې معنا باندې چې درې شیان په نظر کې باید نیول شي ووسی. یو دا چې د افغانستان کوم موجوده مالی نظام چې دی، دا د ضرورتونو جوابګو نه دی. دویم دا دی چې دا نظام باید داسې ووسی چې د دنیا سره روابط وړکی ولري. او دریم دا چې مونږ باید هغه پخوانی اقتصادي نظام نه چې سوشلیستي اقتصاد کمونیستي نظریه باندې ولاړو، دغه څخه باید آزاد بازار ته لاړ شو. دا درې نقطو په اساس باندې تصمیم ونیول شو د افغانستان کې نوی اقتصادي نظام منځته راغی. په نوی اقتصادي نظام کې دا مهمه خبره وه چې وخت چې آزاد بازار مونږ غوره کړ، په آزاد بازار کې اوس د افغانانو لپاره چون تولیدی اقتصاد نه لري، اساسي اقتصاد نه لري، یا په معنا اصطلاح باندې افغانستان اقتصادي لحاظ خودکفا نه دی، مونږ څنګه کولای شو چې ترڅو افغانستان په تدریجي شکل باندې خودکفا کیږي، هغه زیربنایي اقتصادي ستنې چې د افغانستان د خودکفایي لپاره، اقتصادي خودکفایي لپاره پکار دي، هغه ترڅو منځته راځي، هغه جوړیږي، مونږ په تدریجي شکل باندې هغه لار کومه یو ده چې مونږ خلکو ته داسې اقتصاد جوړ کړو چې دا وي قدرت د خرید لوړ ووسی نوې افغانۍ چرزه شو همدال کلار و چې نوې افغانۍ لپاره نرخ د سیو ټاکل شو چې زمونږ هغه تجارتي همکاران پارتنران یا هغه تجارتي هیوادونه چې افغانستان ورڅخه واردات ډیر لرل ما مخکې ارزو کړ چې افغانستان اقتصادي لحاظ خپل تولید نه لرود نو مجبور نور مملکتونه نه مونږه هر څه را واردول اوس نرخ د افغانۍ باید داسې یو نرخ ووسی تر څو جنس چې د نورو هیوادو څخه را واردېږي عام خلکو ته ارزانه تمام شي بیا یا ماغه بحث چې قدرت د قریب د خلکو زیات ووسی د خپل هغه امکاناتو په محدوده کې ووسی چې خلک میاشتلی په میاشت کې لاسته راوړي نو نرخ د هغې هیوادونو نه چې موږ واردات زیات لرو د هغوی هیوادونو څخه لوړ وټاکل شو تر څو جنس ارزانه تمام شي په دې وخت کې دا و چون دنیا راغلې وه نړیوال په افغانستان کې حضور درلود هم نظامی هم ملکی سفارتونو ته پیسو ضرورتونه زیات وو انجوګانې ډېرې وې دا پیسې د او په نو وخت کې د افغانستان د بودیجې سره د نړیوالو تعهد شوی و چې دوی 100% به دا بودیجه که عادي ده او که انکشافي ده دا به تمویلوي دا ټوله د دې وسیله شوې وه چې موږ تجارتي لحاظه کسر د تجارت درلوده چې خپل تولید هم نه لرده د تادیاتو لحاظه دغې زمینه سازۍ زموږ بیلانس د تادیاتو مثبت کړ یعنی اثار موږ ته ډېر راتلل نو موږ وغوښتل چې هغه اثار چې ډېر راځي د هغه په زور باندې پیسه ثابته وساتو د 3450 په منځ کې دا ښکته پورته شي په دې وتوانېدو چې زړې افغاني ټولې د مارکیټ نه ټولې کو هغه نرخ چې تاسو ورته اشاره وکړه چې د کلدارو په مقابل کې درلوده او بوجې بوجې به خلکو راوړلې ا د منځه لاړلې د هغې جایګزینې نوې افغاني شوې چې نرخ یې 3450 تر منځه تبادله کېده د ثبات وسیله یې ډالر و او ډالر موږ ته یا اثارو او اثار موږ ته د خارجي کومکونو څخه راتلل چې هم بودیجې ته راتلل هم هغه خارجي نظامیان چې په افغانستان کې وو امریکایان چې په افغانستان کې وو یا ډیپلوماتیک مشنونه چې افغانستان ته راغلي وو دا ټولو ته پیسې راتلي او دغه پیسو په وسیله باندې موږ پیسې افغانۍ ثابت ساتل
هډول صاحب د وسنی کړکیچ په اړه که یو څه معلومات راکړي چې ولې یو دم افغانۍ د ډالرو په وړاندې دومره ډیره ولوېدله او ورسره د خوراکي او غیر خوراکي موادو بیې هم تقریبا دوه برابر په افغانستان کې لوړ سی وی دي چې خلک یې درنیولو وس نه لري
کله د صلح پروسا د ناکامۍ سره مخامخ شوله د افغانستان جمهور رئیس یا ډاکټر غنی افغانستان پری خود نو په هغه وخت کې فکر چې خلکو سره و چې یار دلته به یو انتقال د قدرت په داسې شکل ووسی چې ساختارونه به ټول تداوم پیدا کوي یا په امیرانه په اصطلاح کې داسې وو چې انتقال د قدرت په داسې شکل ووسی لکه د حامد کرزي د دور نه حامد کرزي نه چې ډاکټر غنی ته انتقال وشو هر اداره به خپل مسؤلیت مخ په وړاندې وړي دغه مفکوره موجوده یا حاکمه وه او دی حاکمیت په بازار باندې درلوده بازار نرخ د افغانۍ ثابت ساته متاسفانه دا برهم شوله او خراب شو دا و موضوع وخت چې دا موضوع خراب شوله نو طبیعي چې خلکو سره ویره پیدا شوله چې ولا خو نظام سقوط وکړه د دې ترڅنګ یو دلیل دا هم چې خلکو سابقه په خپل خاطرو کې لرله د 1990 کلونه متاسفانه خلکو په کتابونه وکړه خلکو پیسې چور شولې خلکو ته پیسې ورنکړل شولې او په نتیجه کې د افغانستان نظام د منځه لاړ خلکو سره ماغ خاطره بانکونو اڅه پیسې چې لرلې په هغه شروع کړه او پیسې ورکولې اما چې کله طالبان او عملاً قدرت په لاس کې واخستو اخلا چې انتقال د قدرت مصالحه تامیزه او په داسې شکل چې نړیواله ټولنه پکې حضور ولري هغه ونه شو نو دلته بل خلاده پیدا شول چې طالبان د نړیواله ټولنې سره په تور لیست کې پر اسکی امریکا او هغه هغه بین نړیوال مشروعیت یا پیژنګنه چې باید دوی پیژې پر رسمیت پیژندلې و هغه منسترانه غي ټول ادارې د دوی لاس لاندې راغلي چې دوی لاس لاندې راغلي امریکا پر نړیواله ټولنه پر اسکی امریکا او ویلی چې مونږ دغه د افغانستان ذخیره او څومره پیسې چې د افغانستان دی په شمول د کومکونو چې دنیا ورسره کوي دا ټول د تعزیرات لاندې راغلي او دا تعزیرات د ملل متحد تعزیرات مو او دا تعزیرات د امریکا خپل تعزیرات مو نو دا لاسرسي د پیسو بند شو ا محدود پیسې چې په بانک مرکزی کې موجود وي یا نقد دي ا محدود پیسې چې په بانک تجارتی بانکونو کې موجود وي خلک په ماغه تاثر باندې چې ما تاسو ترزو ک خلک خو پیسې غوښتلې ځکه په اقسام بیان کړل نو په غي اساس باندې بانکونو لګلګې پیسې ورکولې ولی که هر چا پیسې غوښتلې او توقع دا و چې یاره پاندې شکل باندې ادامه پیدا کی بانکونه به ونه توانیږي چې ټولې پیسې خلکو ته ورکړي شي. په یاد ولرئ چې په اولو هفتو کې تقریبا تر دوه میاشتو پورې یا دوه نیمو میاشتو پورې افغاني ګروپ د فتن سقوط ونه کړ دغه تر شا یو منطق ولاړو یو منطق چې هغه درته وایم بانکونو پیسې ورکول او په دې وخت کې ویره پیدا شو چې ولا بانکي نظام به سقوط وکړي نو طالبانو بعضې اقدامات وکړل چې زه فکر کوم هغه خو موقتا وخت د فراغه ده او چې یو حدود یې وټاکل چې تر دې حده پورې خلکو ته پیسې ورکولی شي تر څو دا مشکلات رفع شي. په عین وخت کې توقع دا وه چې د نړیوالې ټولنې سره په راس کې امریکا سره به مشکلات حل شي سیاسي وضعیت به جوړ شي مشروعیت به راشي په رسمیت پیژندنه به پیل شي او بیرته به دا عادي حالت ته وګرځو بانکونه به مشکل نه خلاص نشي. ولی دې ته او همدغه نظریه په بازار باندې حاکمه وه په همدې اساس باندې افغاني سقوط نه کو دا یو په اولو دوه نیم میاشتو کې. دویم یې دا وه چې بازار خلاص نه و ټول بازار چې کله عرض کوم نو بازار نه مې هدف د افغانستان اقتصاد دی ټول راکړه ورکړه واردات صادرات دا نه و ځکه خو مشکل راغی نظام سقوط وکړ او دا بل چې تر څو جایګزین کیږي نوې ادارات راځي مسؤولین ټاکل کیږي هغه ټول تجارتي حرکت چې شروع کیږي خپل وخت ته ضرورت لري هغه نو په ست تدریجي شکل هغه کېده تر څو چې دې کې دوه میاشتې ووتې او ټولې ادارې شروع شولې د ادارو شروع ترمنځ خلکو سره فکر هم دا پیدا شو چې ولا نړیواله ټولنه او امریکا لکه چې طالبان په رسمیت نه پیژني نو هغه په بازار متاثره کاوه تر دې متاثره کاوه چې متاسفانه په دې او اخرو کې یو تصمیم دا ونیول شو چې ملل متحد خپل کومکونه نړیوال او د دې ترڅنګ نړیوال بانک هم خپل پیسې په ځای د دې چې د افغانستان بانک ته ورکی د افغانستان بانک د لارې دوی ته پیسې ورسی ګل کپ خو به چې مونږه کولې دا پیسې موږ شخص یو خاص بانک ته ورکړي نو دا خاص بانک چې پیسې وسپارل شو خلک په دې تقریبا مطمئن شو چې نو د افغانستان بانک ته پیسې نه ورکول کیږي او هغه پروسه چې د افغاني او د ثبات د پاره دوی لرل او پښتوانی ورته لرل هغه نور حاکم نه د په بازار باندې وس پس د دې افغانې من هيسي ثروت او من هيسي سرمایه ساتل مشکله د خلکو لپاره اما غ شو چې افغانې یو دم سقوط وکړ.
د افغانستان بانک په خوانې مرستيال خان افضل هډوال و چې د افغانایو د ارزښت د کمیدو د غرس په ونسن کې په ټوله کې د مالی او اقتصادي بحران په اړه خبري کولې.
نور پس دی لشدو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
اوس به لمالی بشیر څخه دا ووروچی د نړۍ په ځینو معتبرو رسپانو او خبرونه کې د افغانستان په تړاو څرغلی دی.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې په دې عنوان یو مقاله خپره کړې ده. د امریکا پوځ د کابل پر هوایي ډګر په برید کې پر شکیلې داعش ډلې تمرکز کوي. په وروستي مورید کې په کابل کې د طالبانو د یوې غونډې مخې ته یو ځانمرګی برید وسو او شاوخوا څلور میاشتې وړاندې په کابل کې د یوه ځانمرګي برید په پایله کې د 14 امریکایي پوځیانو په ګډون شاوخوا 200 کسان ووژل شول. وروسته لولو چې له اسلامي دولت یا داعش ډلې سره اړوندې خراسان ولایت څانګې دا حمله کوونکی عبدالرحمن لوګری معرفي کړی و. د نیویورک ټایمز په دې مقاله کې راغلی چې لوګری امریکایانو ته ناشناخته نه و. په دې مقاله کې راغلی چې په 2018 کال کې د امریکا استخباراتي ادارې CIA د هند اطلاعاتي چارواکو ته حال ورکړی و چې لوګری په نوې ډیلي کې بمی حمله کول غواړي. وروسته ویل سوي چې هندي چارواکو هغه حمله خونسا کړه او لوګری یې CIA ته په لاس ورکړ او دې سازمان هغه د افغانستان د بګرام هوایي اډې په پروان زندان کې بندي کړ. په دې مقاله کې لولو چې دی هلته تر هغه وخته پاتې سو چې د کابل تر سقوط وروسته ګډوډي رامنځته سو او له زندانه را خوشې سو. د نیویارک پوسټ ورځپاڼې د یوې مقالې عنوان دی: امریکا د هغه ځانمرګې حملې بریدګر وپیژانده چې په افغانستان کې د ملکیانو او سرتیرو په قتل عام کې لاس درلود. په مقاله کې راغلی چې دا تروریست کس یو وخت محصل و او طالبانو هغه له زندانه راخوشي کړ. په داسې حال کې چې طالبانو د افغانستان بیلابیلې سیمې تر خپل واک لاندې کولې، د زندانونو دروازې یې هم پرانستلې. د نیویارک پوسټ په مقاله کې راغلی چې په دغو زندانونو کې هم د طالبانو او هم د داعش ډلې غړي بندیان وو. په افغانستان کې د داعش جګړه ماران هم له طالبانو او هم له امریکا سره مخالفت لري.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یو چارواکی وایي چې دوی سږ کال په ټول ژوند سره په افغانستان کې هڅه کوي چې د خپلو ګرځنده چیمونو په مرسته اړو کسانو ته بشري مرستې ورسوي. د افغانستان د هوا پوهنې ریاست په ځینو ولایتونو کې د اورښتونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی دی. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي چې ډیر ژر به افغانستان ته طبي او خوراکي توکي ولیږي. د روسیې او ترکیې ولسمشرانو د دواړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړتیا ژمنه وکړه. عیني شاهدان او یو څارونکي ډله وایي چې د روسیې جنگي الوتکو د سوریې په شمال لویدیځ ادلب ښار کې د یاغیانو تر ولکې لاندې ځینې سیمې بمباري کړې دي. د جنوبي افریقا په کیپ ټاون کې اور لګیدنې د پارلمان ودانۍ ته سخت زیان اړولی. ازادي رادیو ته ورجست. ترکی رسنوی راپور ورکړی چې د ایران او ترکیې پر پوله یو افغان میرمنه د سړې هوا او زیاتې واورې له کبله مړه شوې. د ترکیې وان ولایت هم پرون وخت په یو بیان کې تایید کړی چې یو افغانه میرمنه ترکیې ته د اوښتو په لټه کې وه، خو د سړې هوا او زیاتې واورې له کبله له مخکې تګ پاتې شوې او لاره کې یې ساور کړې ده. په خواله رسنوی کې هم څو ویډیوګانې خپرې شوې چې د دې میرمنې دوه ماشومان ایرانی کلیوالو ژغورلي او ساتنه یې کوي. صفی الله ستانکزی په دې اړه د ازادي راډیو د ایرانی څانګې راډیو فردا په استناد راپور جوړ کړی دی.
د ایران د لویدیز آذربایجان د بلاسور په کلی کې د یوې افغاني میرمنې مړه پروت ده. له دوو بچیانو یې کلیوال مراقبت کوي. ګڼو ایرانی او ترکی رسنیو له هغې ډلې سی این این ترک او ایران وایر د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې ترکیې ته د اوښتو په لټه د افغان میرمن د سړې هوا له لاسه مړه شوي او ماشومان یې چې 8 او 9 کلن یاد شوي ژوندي پاتې دي. له دې کلیوالې سیمې په خپره شوې ویډیو کې ښکاري چې یوه وړه ماشومه او یو وړ هلک یخی هوا سخت جوبل کړي او ګوتې سره سریخي شوې دي. کلیوال تر خپل وسه هڅه کوي چې له دې ماشومانو سره مرسته وکړي. څوک ګرمې اوبه ورکوي او څوک ډوډۍ، څوک کولای شي دوی حال ښه کړي. د ترکیې وان ولایت یک شنبه له غرمې وروسته په یو بیان کې د افغان کډوالې مړینه تایید کړه. په بیان کې راغلی د جنوري په لومړۍ داسې راپورونه خپاره شول چې یوه مور له دوو ماشومانو سره په داسې حال کې چې غوښتلې د ایران له لارې د ترکیې خاورې ته ننوځي په سرحدي سیمه کې یخ وهلې او مړه شوې ده. ماشومان یې نږدې کلي ته رسول شوي. وروسته معلومه شوه چې دا غمجنه پیښه د ترکیې په خاوره کې نه بلکې د ایران په خاوره کې شوې. دا کلی د ایران د بلاسور کلی. دا کلی د ترکیې پولې ته نږدې پروت دی. د ښځې جسد او د هغې دوه ماشومان د کلیوالو لخوا ایراني عسکرو ته سپارل شوي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یا په ایران کې د افغانستان سفارت تر دې دمه د یادې پیښې په تړاو څه تبصره نه ده کړې، خو تر دې مخکې هم د ایران او ترکیې په پوله کې د سړې هوا او نورو پیښو له امله د ګڼو ناقانونه افغان کډوالو د مړینې راپورونه خپاره شوي. سږ کال حمل میاشت کې هم افغان چارواکو تایید کړه چې د ایران او ترکیې په پوله کې 4 افغان کډوال د سړې هوا او طوفان له امله مړه شوي. د راپورونو له مخې وروستیو څو میاشتو کې لږ تر لږه 4 تر 5 زره افغانان د ورځې ایران ته ننوځي او د ژمي په موسم کې دا شمیر لا پسې لوړ ځي. سره له دې چې ایران د ناقانونه افغان کډوالو په وړاندې سخت چلند کوي او بیرته یې دغه هیواد ته استوي، خو افغان کډوال په دې لټه کې وي څو د ایران له پولو واوړي او ترکیې ته ځانونه ورسوي. د ترکیې د کورنیو چارو وزارت بیا اعلان کړی چې د ناقانونه کډوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره د ایران له پولې سره امنیتي دیوال جوړ کړی او هڅه کوي چې په دې ټولې پولې باندې ورته دیوالونه جوړ کړي. د اګست په 15مه په افغانستان باندې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې ګڼ افغانان په دې لټه کې دي چې له هېواده ووځي. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM څو ورځې مخکې په خپل یو کلنی راپور کې اعلان کړ چې سږ کال څه باندې شپږ نیم لکه افغانان د جنگ جګړو په سبب له خپلو مینو کډې ته اړ شوي، او دمګړی په ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان کې په 2,200,000 قانوني افغان کډوالو سربیره 3,500,000 غیر اسناد لرونکي افغان کډوال اوسیږي.
تاسو ل پیغامونو
نوم ګرم احمد وروره د ډن ولسوالۍ سره زما تر کوم زموږ ماشونه باندې دغه وروره تس یو کوشش سره وکړي یو دغه ځواني وکړي چې ما دې صرف د پیغام یو دوه درې غاسته دغه کې شپږ میاشتې ماشونه مو باندې په خدا کې د دکاندارانو د پر لارې چیرې دای څه پورې وړي در به در یا یو بل کومک را سره وکړي یا ما خپل ماشونه راکړي موږ څنګه وکړو په خدای د دکاندارانو سره دغه نه درکو سبا درکو هغه بیا وزن دي بیا بل یو چیرته اوس موږ اړ په خدای دو محمد پورې وړي په خدا کې اوړل ورو اریان پاتې یو بل کومک په جره سره وکړي چې دغه نه راکړي کومک په جره سره وکړي موږ په خدای د فکر سره مخامخ دغه زموږ پیغام نشر کوي چې وروره دغه د طالبانو چارواکي واوري دغه موږ دغه مشپزه مناسته بل څو مولاکه د یو افغاني مولاکه دی.
السلام علیکم د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د شفاور د کل ګلدین تای سره په تماس کې مده زمونږ د درخواست چې په افغانستان کې په لکونو شل او شوت لیدین خلق او د الله د اسری د لپاره پراته دي زمونږ حکومت ته دا درخواست چې دغه سره همکاري کوم هغه خلکو سره شوې دي چې هغه په طالبان سره په جنگ کې یا په درون باندې یا په توګه کټن لګیدل هغه له مواد مرکب له هغه سره به کومک هم کاوه کومه تاسو په کوم ځای د الله د طرف نشاله شو او مې او د الله د اسری زپاره هغه نه چا مواد ورکړي دي نو له مواد کې بحث ورکړه نو ته خو دې دغه کړې زکه ویلې ته د غلبې کتاب ته نه جوړوله چې په څنګه بیا په تو پر اساس ته بیا په د وسپنه 30 بند لګیدل هغه له مواد ورکول زمونږ دا درخواست چې نو خواري کولې شي نو مجدوري کولې شي هغه د الله د اسری زپاره په کوم کې پراته دي کار دې نه څه کولې شي نه دوب کولې شي د دوی لپاره کوم غواړو او دې نه دا خبره چې هغه مریضان چې په افغانستان استانکی اسپیټال او ډاکټرانو او اندرنګ د وینې خو د چا وسه نه کیږي د څه مریضان فاران چې په کوم دي پراسیج یو د الله داسنه بل هیڅ کې نشته دی او هغه د څه مریضان دي چې د مر په سلګي کې پراته دي او داونه د وې د لاسه کیږي دا شان خلکو لپاره سرکاري د وینې او د حکومت ته زموږ د درخواست کې دا کم دي چې د دواز لپاره دوه لپاره چې د حقیقت کې نه د سرکاري شو د خلکو سره همکاري کوم کوشي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو قدر من اوریدونکو او په ځانګړي توګه د ورکوښو عزیزانو د خبرونی ګرانو دوستانو ته سلامونه او ښه هیلې وړاندې کوم. ستاسو د بشپړې روغتیا او سوکاله ژوند په هیله د نن ورځې دغه خبرونه زه تای روشان تاسو ته وړاندې کوم. په دې هیله چې د نوي میلادي کال په اوږدو کې ستاسو ستونزې او ناهیلۍ لږ سي او ستاسو هغه دوستان او خپلوان چې ورک سوي او یا درڅخه مسافر دي د هغو سره ستاسو د بیا لیدلو او یو ځای کېدو په هیله. د نن ورځې د دغه پروګرام پیل بیا هم ستاسو د ځینو پیدا شوي عزیزانو په پیغامونو سره کوو او په سر کې د یو ګران اوریدونکو پیغام خبرو چې خپل رکسو یا عزیز پیدا کړی دی. راځي چې دغه پیغامونه په ګډه سره واورو.
السلام علیکم احمد خالق د زابل ولایت شمزود ول سوالې د سینه د کلی نه د پیغام ازادي رادیو ته پریږدم. د ازادي رادیو کډیر رادیو رمنه زارمس پیغامونه نشرایي ما یو پیغام مخکې سبسکرایب وای دا شنخان په نامه سره شنخان ورک ده حسین خان پیدا سي له ازادي رادیو د خډيره ډيره مننه چې دا پیغامونه نشرایي.
سلامونه مینا آداب احترامات د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته کوایم. زه بلال کریمه با لخوست نه انتقام یو ماشوم پیدا کړی دی چې تور کالی پتنته تقریبا شپږو او اوو کالونو درواز دی. لکه د هر چاوي په دې شپاره بوخته زنګ وکړی 0 شپږ اتیا 9 10 10 14 شماره یو ځل بیا ووایم 0 8 شپږ 9 3 0 9 1 4. بای بای.
سلامونه او نه کې هلي روشان سي تا ته وسوک چاوي 3.15 غوي ټول ته کوم ز پر هيس پر سر لیم در سره د ټلیفون په کر خدا پیغام در ته پریدم ما یو ماشوم پیدا کړی دی کونګې دی په جواب باندې او سترې وختان دي شنه سترګې دي او ادرس نه دی معلوم چې څوک دی او د چا زوی دی او کسوګي په اړه معلومات لري نو په دغه شمیرو دي مات ټلیفون وکي او زه به خپل ماشوم ورته د مسلمانۍ د دغه نور کم په لاس کې زما شمیرې د موبایل دا دی 0822 شپږ شپږ نه نه 0 شمیره بیا وایم 0822 شپږ شپږ نه نه 0 روشن شمیره هم درته وایم 0 9 8 3 4 3 0 0 0 یعنی 0 9 8 3 3 0 0 او دا پیغام را ته بیا بیا خپور کړو شان صاحب تاسو نه ډیره ډیره مننه چې زموږ پیغامونه خپروي الله په امان
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ درمنہ شرح وقت احمد خادم ہجمند ولایت واشیر ولسوالی اور دکارہ تک تسن سے خزمور تسن کے اوقات دعوت پنما تقریبا داشل سے دیش کال کیش تو اسی جنہ ہر منن مسلمان اور نو زما سے پتہ رش مہربانی علی کو نہیں زما چن کنے شمیرہ بس پر وا سپر وا یو تلور دوا ات یو نہ ہت لیکن شمیرہ دل جاوان سپر وا سو یو سر دو تلوشت ات سو نلس نو دا دیر وقت کیش پتہ رسن کہ دے وسیج اصل کہ دے وے زدا یرات ولاد دا شندا ول سالے دے خار دے کلی مکو کہ نہ سو دا دعوت پنما بنی دے شمیرہ دل جام دے تام سپر وا سپر وا یو تلور دوا ات یو نہ و سلام جام دا دے ټول کدم نہ رخت سلام
بلی السلام علیکم بخمانی ساتھ حواجم دا کندہار ولایات سخه دا زادی راځي ټول امکران او دغه سلام علیکم ته دې له جوړ ډو خوش خوشاله بي ته موږ یو الک پیدا کړ دي چې په زړه سکال دي چې سره یو نه یم دي نو دا د لشکرګان د کندهار راغلي دي کچېړي کلیواز ما ځغاو نه څو خوشاله دي بوز ما ته دغه ټول شي نه راړي کوي سي سپر و سپر پیزا دوا یو د پیزا و دوا شمیره زرګا سپر اویا د پیزوس دوا د پیزا سوا دوا اویا
بلی السلام علیکم د زادی رادیو ټول درنور د نوښت سلام علیکم له کوم ته هیله مې چې باید زه محمد کریم حکیاری ماده کندهار ولایت څخه د چې موږ یو ماشوم پیدا کړی دی تقریبا یو کال وخت کیږي چې دی وایي چې یو کال کیږي زوړ څو یم نو څنګه چې دې تکلیف هم لري خپل نوم نس یاد ولې کله کله نوم یاد کړم نوم لري ولا دی هغه کسان چې واړي د ماشوم د لاس کې زه خپل شمیره ورته اعلان کوم چې تر بیا څلور سو واټا چې اته ویش شپږ کته یې سپر وای سپر اته د لوړ سلور سلور د دوا د اته د دغه شش پټ پټ شته د ما څخه ماته ونسي ازادي رادیو د خپل روان
ګران اوریدونکو دا و هغه پیغامونه چې په هغه کې ستاسو د زینو پیدا سوي دوستانو او خپلوانو په اکله معلومات راکړل شوی اوس به هم راسو د هغه اوریدونکو پیغامونه به سره واورو چې د خپل رکوسو عزیزانو په لټه کې دي
سلامونه ونی کې له شبای زای چم پرې دي لمنه لته وسیدونکي چې موږ یو دوستي یا نه میز درګو دا کار زید کم اسکان څلور میچ کې ل خپل کور نه راکسو یا مسلمان روته کې پاره معلومات یې د خپل ځاوي از ما سره دې په دغه شمیرو اړیکې ونی چې تر شمیرې وایم چې پر وای چې پر پنځه دوا ور درې درې دوا چې پر پنځه دوا چې سلام شمیره د چې پر وای درې یو شپږ نه واته یا په پای کې پنځه ویشت روشن شمیره ده صفر و دوه نه درې یو اووه اته څلور صفر پیسي شمیره ځل بیا تکراروم صفر و سوه پنځه دوه دېرش شل دوه پنځوس اتلس شمیره ده صفر و سوه یو دېرش نهه شپېته اته اویا پنځه ویشت روشن شمیره ده صفر و سوه نهه ویشت شبخ ښه ژوند شي چې د خدای په وړاندې په وروستیو کې بیا هم د ازادي راډیو ټولو اجازه په ځان ته سلام کوم
سلامونه نه کې هلي د زادې رادیو ټول اوریدم خو کار کوم کتاب لاندې کوم زه بل هدي فرحي ما د هلمند ولایت د نادلي ولسوالۍ نه زما یو ګران دوست چې 25 کال عمر لري او لک کال کېږي د هلمند ولایت د مرجع ولسوالۍ د لوی شهرای نه نادر کسوي دی عبد الرحمن نمیږي د سید رحمان زیدي او د ګل احمان مسعود دی هر څوک د پاکله معلومات لري او یا هم د تخول ما غاوري بیاک څوک د پاک معلومات لري زما سره د فلاندې شماره اړیکه ونیسي او خپل شیرینی د ترلاسه کړي د ټلیفون شماره ده 0 و سپر دو واره پنزه یا سپر دو واره سلور یا نه بیا سپر شماره از دلی بیا سپر و سپر دو واره پنزه بیا سپر دو واره سلور بیا نه او بیا سپر اولان دی شواخ دل افامان.
سلامونه نیکی هیلی د ازادۍ رادیو ټولو خوګو مینوالو ته ځنګړي سلامونه کوم. په دې هیله چې ټول خواګره ته رک روغ او د صحت جامع پرتن وي. ټلیفون لیکي ته زه راغلی سرتاج ننګرهارې در سره یم، له ننګرهار ولایت نه یم. تر څنګ را سره بابا جان حکیم بابا ولاړ دی. د دې اته کلن زوی نادر کشه ده، په تن یې خړی جامې دی او تور بوټانې په خپو دي. بابا جان ډیر زیات جګرخونه دی، نو که ځینې مینوالو ته معلومات وي پیدا کړی وي نو د ورورۍ او د زړه له همدردۍ د ما سره په دغه شمارو اړیکه ونیسي، نو بابا به ورته شیرینیم ورکړي. شمارې ورته وایي ما 0 1 1 2 2 2 9 بل نمبر ورته وای ما اریباش مار دا 0 5 8 9 3 9 4 روستیش مار دا افغان 0 5 9 4 9 1 شماری ورته بیا تکرارو ما 0 8 1 2 2 3 9 بل نمبر دے اریوا 0 5 9 0 3 9 0 4 روسیش مارا افغان دا 0 5 9 4 9 1 روشن اندر پدی ہیلا چی پیغام نشر کیاو بیا پای کی بیام یا دونه ورته کوم کچری دا مشوم چاتر لاسه کوم. بابا جان وای چې زه ورته شیرینی هم ورکوم، نو باقی خو وختونه په لام سپاره مخره پمن.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه بلال احمد یم د غزنی ولایت کرباغ له ولسوالۍ چې له تاسو ګران حضور سره په اړیکه کې سوال دا یو وخت تاسو به جوړ وګورئ او خوشاله به یاست. ما یو زوی ده 14 کلن 15 کلن ده، شهر امیر نظر کا سوال ده. نو کدا چې سلام سره په دې غشماره باندې اړیکه ونشيږي پښتو ځواني کوم چې 14 15 میاشتې کې شي نظر کړه 0 5 4 4 نن دی 15 2 زه پیغام سره کولم نو کې ډیر مننه.
السلام علیکم دا آزادۍ رادیو خدرمن اوریدونکو، باور پستایم خسته خوست لیدنه. دوست می نصر الدین دا امیر خان زوی تقریبا 3 کال کیږي لخپل کور ورک شوی. په حق لای کوم چات معلومات په دغه موبایل شمارو اړیکه ونیسه. ام ټی ان شماره دا 0 5 4 6 5 6 5 او اتصالات شماره دا 0 3 0 9 5 9 5 اور شان شمارا د 0 5 9 0 5 9 5 د شمارو تکرار ام ټی ان 0 5 8 6 6 8 8 او 0 5 9 5 9 5 اور شان شمارا د 0 5 9 9 5 9 5
از ما یو دوست رکی دا رحم الله دا نیست نوم از ما آواز آوری و از ما سرگلیس کند حمده غسنی را اری کنسی اسی پر و ن ن اسی پر ن حتی سلور و افتس و یا هم دا اسی دار اسی پر و نه نه صفر نه اته سلور و اته دا هم دغه شمېره ده او بل شمېره هم درته وایم 0 0 0 3 5 3 4 5 دا شمېره تکرار دي 0 0 0 0 0 پاس پنځه درې اووه اووه رخصای پاما.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و آزادی رادیو ته دا پیغام پر اردم چې ما یو ځای دی په نامه د نصرت الله نصرت تقریبا سرولین کار کیږي ورکسوې دي د کندهار د ولایت د جړی د ولسوالۍ د ناجی د کلی دی عمر یې تقریبا 39 کال دی علامه او نشانه دا دی په تنا باندې ګردی دی پرنګ نمرنګ دی او د لاسو خپلې او د پښو خپلې شلکی دی او ګوت یې لندې لندې ګوتې دي او پر مخ باندې یعنی پر باکو باندې پر یو دوه باکوګان باندې د کال د دانې ټپ دی چې سره ورته وګوري د کال د دانې ټپ معلومیږي د دیني علم د کوونکي دي ان طالب دي او سبقان وای او ډیر چالاک او بیدار هلک دي هر مسلمان ور کې په اکل معلومات لري پر دغه څلور شمیرې د سره تماس ونیسي بي سیم شماره 0 1 0 1 3 2 5 سلام شمیره 0 5 1 1 1 2 9 اتصالات شمیره 0 8 2 5 9 2 4 2 1 اریبا شمیره 0 2 5 1 5 9 5 8 2 2 والسلام په احترام د ازادي راډیو څخه مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دائم من الحق حق کلیم ده المند ولا يتسخ ما يوضع دي تقريبا د سلور خالو دي د نیم کال یا انجلس فيه شو د کولنا د تکسوي دي جيت معلومات لسته في حد مسلمان تتحاب على معلوماتي لازم اعرف اللي تريدون بدرس بدا عليكم في سفر وصلوا حتى دعاء
گرانا امین الحق ورور ستاسو د ټلیفون شمیره په دې پیغام کې سم نه اوریدل کیږي نو زه دغه شمیره چې د پیغام ثبتولو په کمپیوټر کې ما پیدا کړ یو ځل بیا تکراروم. هغه شمیره دا ده 0 1 0 6 8 2 3 8 1 6.
السلام علیکم، زه کوچی خان خبرې کوم د پاکستان د خیبر ایجنسی جمرود نه. زمنګ یو کس ورک شوی دا المخاطبان موږي پالکو مشهور ده که هر مسلمان ته پته وي په دغه نمبر دې ماته زنګ ووهي. لږ اعصابونه کمزور ده 0 2 5 4 1 1 9 1 4 6 9 دویم نمبر مې 0 3 3 6 5 5 9 9 دا پلاده مو هجیږي. ها بچی ورک دی نو مخاطبان خو پالکو مشهور ده تقریبا 16 کاله اوس ورک ده کار څه د چا سره یو چې چل دی بل بده لنده او پته یې لګي لا مو دې غم جن دې څه خپه دي.
سلامونه او نیک اله احترامات د فم ټول خدمتمند کارکون کوردون ته خدمتمند هوادوالو سم زاګلس 0.5 فم پر صفاوري ټو ته ځانګړی سلام علیکم. نیک تر غلم محبت الله محبت خبر کوم د کابل ولایت د سوزل سلنه زرولی ولاد خان محمد د کابل ولایت د کمپنی بازار څخه نادر کسه د چار روټ پته او ادرس یې ورته ماته د پدیش مېره باندې زنګ و هي او د زرولی کورنۍ وای چار چاته زویرو رامټوس پر $15,000 جایزه هم تحفه کې ورکوي. صاحب هما د اړیکې شمیره دا درې شمیره ته سوا ماته دې په دې غبان زنګ وای او چاته کا درس او په خپته لري ماته دې زنګ وای. ما اړیکې شمیره دا 0700 711 550 بل شمیره مې دا ان کې ان 0 2 1 9 8 5 8 5 بل شمیره 0 2 9 1 4 5 1 5 3 مننه کوم ځوانده دې وي ازادي راډیو مشرته باندې ډیره مننه کوم چې داسې برنامه جوړ کړی دی او د ورکو عزیزانو لپاره بس مننه ځندې دی. خو وخت د خدای په امان وروند خبرونه خو نسیم کې شي.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکونکو سلام نه په دې هلم سره کوو جوړ به زما یو رښتینی نه عبدالمجید اکاوی د 15 کال او عمر د تلور کار کې شو ورکته د هلمند ولایت نه دالې ټول سوالې دی نو چې دې زما خپل دې نو به چې دې راسي دې رامن ته په سرګرځم. السلام.
السلام علیکم ورکه تاسو د برنامه ټول مینوال ته خوشاله افغان مې د ننګرهار ولایت نیمه ورکه پیغام سب کوم دغه د زما یو کاکا دې د خمباشا په نامه ورک شوی دی کارته په دکل معلومات یې ما سره د اسلامي درځي په وجه په دغه شمیرو اړیکه ونی سي اتصالات شماره مې دا 0 58 2 58 2 28 9 0 او 1 اریبا شماره مې دا 0 8 99 6 5 7 0 اتصالات شماره بیا وایم 0 8 8 2 8 9 0 اتصالات شماره مې 0 8 9 6 6 0 6 3 0 په دې سره ما پیغام نشر کې خدای پامن.
سلام علیکم کیفیلیا احترامات ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم زما یو ورور کتی د هغه وخت څخه دره کړی مستری پاک نه و چې د طالبانو له تیر دوره د محمد عمر اخوند دوره دوران یو دوه حال کې ولا نو بیا موږ سره د ټاکت سره و اوس نه حال چې د افغانستان کنټرول طالبان په کندهار لاس کې رالی نو دا اکس پرمیت یا فیسبوک فوټو سوو نو دا موږ ته په ډیر نه وخت سره ورته خو خیر دا ولانه او ممکن و تاره له پلاس رانلی نو زه به نشانه تکرار کوم دا دا بیا هر مسلمان ورور ته پته و ما په دې په دې لمبر بیا جنگ و زه خپل لمبر تکرار کوم نو په عمر دروسه یو چې څلور څلور کلونه عمر لري نو د دوه اصابو کار نه کوي هلته دغه کې ورسره لیکلي وو چې اصابي سیستم یې کار نه کوي نو د ده په دا راسته ورېځه کې د پزې اړخ ته د تندې پر خوا او د بلخو پر خوا د انري لیکه شته د پزې پر مابین باندې تر دا سربېره مابین باندې یو کوچنی داغ شته او دا د بریتو په مابین کې د پزې شدت ته بیا د شین د خولې خوا ته د سیده نري لیکه دېش لري د ښتنې یو طرف بل طرف ته د شویل کاپوس چمال نیلی نو په دې هیله چې د چا سره معلومات وي نو سره د په دې لمبر شریکې سپراویا چنزوس ولس نسل وایا وسلام پر خدای سپارم. السلام علیکم.
سلام علیکم. د ازادۍ و کارکونکو ته سلام وایم. بعد سلام د عزت الله په نامه د غسن احمد اکا زوی چې د نوزاد ولسوالۍ د شپږ میاشت کېږي چې زموږ سره ندرکه دی که څوک لري و دغه لمبر ته دې زنګ ووهي 02 02 85 08 25 دغه شماره ده و دغه شمارې ته دې زنګ ووهي.
سلامونه او نیکی هیلی دا زاوی را جا و ریدون که و کارکون که تا زما یو رور دیا چه نومی دیا شمسلا تقریبا یو کالو سلور میشتی وقت کیجی چه خپل دا کور سر ندر کسوی دی دا علمان ولایت دا کچه که ولس والی درزین دا ور دا سیم واسی دون کیومون فیلن واس پا گریش پا ناصره چی واسی رو نو دا ناصره سر ندر کسوی دی بیا چه معلومات نه دا شمسلا پا حق نمش پا را کردی نه دخپل معلومات را کردی نو هر مسلمان ورور ته چې معلومات د شمس الله په حق له که په ایران کې که دلی په افغانستان کې که بل ځای که په هلمند کې هر ځای چې معلومات یې د مرګ او د ژوند خامخا دې زموږ سره په دغه شمېره تماس ونیسي. د ټلیفون شمېره ده 0 5 0 5 9 2 8 5 2 2 ټلیفون شمېره یو ځل بیا 0 5 0 5 2 9 5 8 2 2 د ازادي راډیو ته جهان مننه از ما پیغام خام خان شه. السلام علیکم رحمتم.
زه جنت کول له قندهار ولایت څخه خبره کوم د امان ولسوالۍ څخه. زما ورور محمد سلیم چې درې میاشتې کېږي د خپل کور څخه نابرکت شوی دی د عصبي ناروغۍ له کبله څخه. محمد سلیم د محمد من زوی د قندهار ولایت ته د امان ولسوالۍ د منجر د کلي دی. هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري دغه شمېرې ته دې زنګ ووهي 0 8 5 0 4 1 دوهمه شمېره 0 8 9 3 2 2 5 شمېره یو ځل بیا 0 8 5 0 4 1 دوهمه شمېره 0 8 9 3 2 5 وسلام.
درنو اوریدونکو د همدې پیغام په اوریدلو سره د ازادي رادیو دغه پروګرام چې د ورکو سو عزیزانو پیغامونو ته زنګړی سوی وو په همدې ځای پایت رسیدي. تر راتلونکي خبرونه پوري تاسو ته هوسا ژوند او ښه چاري غواړم. مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو محترم اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0042 02